라디오.
라디오 아사디. د سهار اتب او به د سهار 15 بجې د آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. نن چهارشنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب ولسمه ده چې د 2023 میلادي کال د نومبر له 8 سره برابر ده. خبرونه په خبرونو پیلوو. د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یو مسافر وړون کې بس د پرونی حمله پړه اسلامي دولت ډلې یادای شو منله. د ډلې په یو بیان کې چې پر خپل ټلګرام پړه خبر کړی دا اعلان کړی. په کابل کې د طالبانو امنیتی چارواکو پرون وویل چې په دې 14 کې 8 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران په خپل ایکس باندې لیکلی چې د پیښې په اړه د دوی پلټنې روانې دي. دا اشتاله پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوروسته او مخکې له هغه په کابل او ځینو ولایتونو کې د شیعاګانو پر جمعتونو او د استوګنې پر سیمو د تیرو حملو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي سریلانکایي اندریکا راټوټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د مرستیال په توګه ټاکلی دی. د سازمان پر خپل ویب پاڼه د خبر ورکړی ویلی دی چې ښاغلی راټوټ د رامزل اکبروف پر ځای پر دې دنده ګمارل شوی دی او په عین حال کې به د ملګرو ملتونو چارې هم تنظیموي. د امریکا حکومت له پاکستان غوښتي دي چې 25,000 هغه افغان کډوال له خپلې خاورې ونه باسي چې ټاکل شوی امریکا ته وبلل شي. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پاکستانی چارواکو ته په یو لیک کې د څه باندې 25,000 افغانانو نومونه لیږلي چې امریکا ته د تګ پروسه یې جریان لري. که څه هم پاکستانی چارواکو په وروستیو ورځو کې ویلي چې هغه افغانان به ونه باسي چې له پاکستانه درېمګړي هیواد ته د تګ پروګرام کې شامل دي، خو راپورونه وایي چې ډیری افغانانو چې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته د تګ پروسه یې روانه ده له دې ویري چې پولیس یې ونه نیسي ځانونه پټ کړي دي. دان رسپانې پرون په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د ویندوی جناتان لیلی په قول راپور ورکړی چې وایي دوی د دغو افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې او پرله پسې تماس لري. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 100,000 افغانان له دې ویرې چې د طالبانو له لوري به تعقیب شي پاکستان ته ولاړل. له پاکستانه د لسګونه زره افغان کډوالو له ایستلو سره هممهاله متحده عربي امارات او افغانستان ته 40,000 خیمه ورکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل د متحده عربي امارات د مرسته وړمش په د کابل هوایي ډګر ته ورسیده. ازبکستان وایي د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو پراتلون کې سرمشري ځکه به چې په تاشکند کې جوړیږي افغانستان ګډون ونه کړي. د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیایف د مطبوعاتي دفتر رئیس شیرزاد اسادوف پرون وویل د ایکو په سرمشریزه کې د افغانستان د ګډون لپاره د دې سازمان د ټولو غړو هیوادونو موافقه او د نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان د حکومت رسمیت پیژندنه پکار ده. د ازبکستان د ولسمشر د مطبوعاتو رئیس ټینګار وکړ چې افغانستان د ایکو غړی دی، خو د 2020 کال د اګست میاشتې د بدلون له کبله د ایکو په غونډو او فعالیتونو کې په موقتی ډول برخه نشي اخیستلی. د طالبانو د وخت رسیدو څخه باندې دوه کاله وزي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیواله ټولنه وایي تر څو چې د نجونو او ښځو د حقونو په شان د خلکو لومړني حقونه نه وي ورکړل شوي، د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني. او د جرمنی صدر اعظم اولاف شولتز پرون د 14 ایالتونو له مشرانو سره د 100 ساعته خبرو وروسته کډوالو ته د نوې بودیجې او د مهاجرت د لا سختو پالیسیو پر سرسله وکړه. ښاغلی شولتز د غونډې په پای کې دا موافقه تاریخي شیبه وبلله او ویل د دوی ګډ هدف د غیر قانوني مهاجرت مخنیوي دی. د جرمنی چارواکو په روسیو کې پر یو لړ اقداماتو موافقه کړې چې لمخې له دې هېواده د غیر قانوني کډوالو ایستل اسانه کیږي. جرمنی په اروپا کې په روسیو څو کلونو کې تر ټولو ډیر کډوال منلې دي. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې امریکا اروپאי ټولنې له پاکستان درغلو افغان کډوالو د ملاتړ لپاره 70 میلیون یورو مرسته اعلان کړي. دا هغه کډوال دي چې هرڅه په پاکستان کې تر پاتې دي.
حالت میں پیدائش سے ہوا، حالت میں ٹی ایم تیر کڑے ہوں، غیان کاروبار میں کوئی غیان میں پاتس ہوا، گور زائی میں پاتس ہو، ہر سا پاتس ہو، بس کاٹے راسر ہونے کاٹے ہم سیری کئی.
دے طالبان حکومت له ایران سره موافقه کړې چې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ کچه 10 میلیارد ډالر ته ورسوي. دا کار څومره ممکن دی؟
بیلانس تجارت زموږ دوی سره ډیر منفی دی. دا چې دوی وایي چې 10 میلیارد رسوو په بالقوه توګه دا امکان لري، خو په اوږد مهال کې.
پر موسیقي د طالبانو د نویو بندیزونو په اړه د خاریانو له خبرګونونو خبر شي او په یو ځانګړي راپور کې باوري چې له پاکستان راستنه شوی کډوال د مرستو د ویش له بهیر څخه شکایت لري. نور مطالب هم لرو او ردو تیر سره اوسي.
دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربه ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته. اروپאי ټولنې په افغانستان کې د زلزلې ځپلو او له پاکستانه د استل شویو کډوالو د ملاتړ لپاره د 70 میلیون یورو مرسته اعلان کړي. اروپאי ټولنې د روان میلادي کال په پایل کې هم افغانستان ته څه باندې 90 میلیون یورو مرسته ځانګړې کړې و. د موضوع نور تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
اروپای اتحادیه پرون اعلان وکړ په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه جدي اندېښنه دوام لري، افغانستان ته 17 میلیون یورو مرسته ورکوي چې له پاکستان څخه د راستل شویو افغان کډوالو او نورو افغانانو اړتیاوې پرې پوره شي. د اروپای اتحادیه د افغانستان د پلاوی مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیسو کې به 17 میلیون د بشري مرستو سازمانونو ته چې په افغانستان کې کار کوي ورکړي او یو میلیون نوری به هغو ته وسپاري چې په پاکستان کې کار کوي. دا نوې مرسته به په افغانستان کې په ځانګړي ډول د اکتوبر د میاشتې د هرات د زلزله ځپلو په شان خلکو د خوراکي موادو د کموالي د بحران له کمیدو سره مرسته وکوي او همداراز به د سرپناه، روغتیا، تغذیه او اوبو په شان اړتیاوې پرې برابرې شي. د افغانستان نیمایي وګړي په ناس ماړنه دي. د اروپای اتحادیه د افغانستان د پلاوی پر اساس د دې پیسو یو برخه به د هغو افغان کډوالو پر ملاتړ ولګول شي چې له پاکستان خپل هیواد ته ستنی شي. له پاکستان څخه اکثره استل شوی افغان کډوال وایي چې شتمنۍ او کاروبار ورڅخه پاتې شوی او په افغانستان کې نه کور لري او نه د کاروبار امکانات شته. څو تنو راستنو شویو د خپل ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
نوم عزیز ولاره مستل ترغلی د 15 ورځې کې چې دلته راغلی دا 15 ورځې کې دلته پروت یو بس چې د سر نه پنان لرو یو شی لرو بالام ورساریانو چې موږ کوم خاطر لاش.
ما نوم شراف الدین دی د کراچی اوسیدن کې هم کم سے کم سلر اسکال کی غلط پیدائش سے غلط مٹی ہم تیر کڑے ہوں غیان کاروبار میں کوئی غیان میں پاتس ہوا کور زائی میں پاتس ہو ہر سپاتس ہو بس کاٹے را سرونی کاٹم سری کئی.
پاکستان د تیر اکتوبر په لومړیو کې اعلان وکړ چې لخپلې خبرې 1,200,000 بې اسناد بهرني کډوال باسي. پاکستان دغه کډوالو ته چې کابو ټولې افغانان دي یو میاشت مهلت ورکړ چې د دغه هیواد له خبرې ووزي کني وبنیول شي او په زور به وېستل شي. اروپای اتحادیه پر دې سربېره سش کال افغانستان ته 4.9 میلیون یورو مرسته ځانګړې کړې وه.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
ایران وایي چې له طالب چارواکو سره د اقتصادي، ترانسپورتي او ترانزیتي همکاریو پر زیاتېدو خبرې کړي. د چارواکو ویلي چې دواړه خواوې هڅه کوي په خپل منځ کې راکړه ورکړه 10 میلیارد ډالرو ته لوړ کړي، خو د اقتصادي چارو شنونکي په اوسنیو شرایطو کې دا ظرفیت نه ویني.
د طالب او ایرانی چارواکو په خپل منځ کې په کال کې لس میلیارډ ډالر او ته د سوداګری راکو ورکړو د زیاتولو په اړه خبري وکړي. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استاسي محمد مهدی جوان مرد قصاب او د طالبانو د سوداګری او صنعت سرپرست وزیر نوریدین عزیزی پرون له یو بل سره په کتنه کې وویل د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګری وسنۍ اندازه د قناعت وړ نه ده او باید زیاته شي. د دوی په وینا دواړه خواوې باید لازم اقدامات وکړي چې د دوه خواوو ترمنځ راکړه ورکړه په کال کې لس میلیارډ ډالر او تل وړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی او د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظی وایي سره لدی چې حاضر ده افغانستان تر بل هر هیواد له ایران سره زیاته راکړه ورکړه لري، خو د دوه خواوو ترمنځ د سوداګرۍ ظرفیت دومره نه ده چې لس میلیارډ ډالر ته ورسیږي.
دا غیر متوازن دی په دې معنی چې زموږ واردات د ایران څخه تر 2 میلیارډ څخه زیات دي، اما زموږ صادرات هغه ته شل دیرش څخه نه زیاتېږي او بیلانس تجارت زموږ دوی سره ډیر منفي دی. دا چې دوی وایي چې لس میلیارډ ته رسوو په بالقوه توګه دا امکان لري، خو په اوږد مهال کې اوس مهال ممکن نه دي، ځکه چې زموږ ټول تجارت په دنیا سره شاوخوا 1 میلیارډ دی.
عزیزی وویل قانونه کرنه او ترانزیت هغه برخې دي چې د دواړو هیوادونو د همکاریو د زیاتېدو امکانات پکې زیات دي. د وویل افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیاتې طبیعي سرچینې لري. لبل خو د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پر خپل اکسپانه ولیکل چې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پلاوی له ایرانی چارواکو سره د چابهار بندر لاري د افغاني مالونو د صادراتو او وارداتو د زیاتېدو او په صادراتو او وارداتو کې د اسانتیا او په ډیریدو خبري کړې دي. سره لدی چې ایران او په افغانستان کې واکمن طالبان د هلمند اوبو پر سر ستونزې لري، خو داسې ښکاري چې د پاکستان له لوري افغان سوداګرو ته په ترانزیت کې نویو محدودیتونو طالب چارواکي اړیستلي چې ایران ته مخ واړوي. زبیح الله مجاهد ویلي دواړو خواوو د افغانستان له لارې ایران له ازبکستان سره په نښلولو او تر واخان دهلیز یا کوریدور پورې د ریل لارې په غځولو هم سلا کړې ده. د ایران د کورونی چار وزیر احمد وحیدی د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې غواړي چې د افغانستان لاري له چین سره وصل شي. د زبیح الله مجاهد په وینا د ملا برادر په مشهد د طالبانو پلاوی د تهران د سفر په لړ کې له ایرانی چارواکو سره تر کندهار د ریل لارې پر جوړېدو هم موافقه کړې ده. ایران لخپلی پولی تر هرات شاره د ریلاری پر غسولو لسو کلونو راهیسی کار کوي. ټاکل شوی دی چې دا پټلې ژر د هرات تر هوایي ډګر پورې ورسول شي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
په کندز ولایت کې یو شمیر سیمه ایز رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل دفترونه تړلي دي. په دې ولایت کې د سیمه ایز رسنیو مسؤلانه او کارکونکي وایي له سیاسي تحولاتو مخکې په دې ولایت کې 15 خصوصي سیمه ایز رسنیو فعالیت درلود، چې په دې شمیر کې سیمه ایز رادیوګانې، تلویزیونونه او چاپي رسنۍ شامل وي. خو د اقتصادي ستونزو له کبله 14 سیمه ایز رسنیو خپل رسنیز فعالیتونه بند کړي دي.
او کندز کې یو شمیر سیمه ایز رسنوی د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په یاد ولایت کې د یو شمیر سیمه ایز رسنوی مدیر مسؤلان او کارکونکو وایي چې د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په کندز کې 15 سیمه ایز رادیوګانو، څلور خصوصي تلویزیونونو او شپږ چاپي رسنوی فعالیت درلود، خو په وروستیو دوه کلونو کې په دغه ولایت کې 14 سیمه ایز رسنوی د اقتصادي ستونزو له امله خپل رسنیز فعالیتونه بند کړي دي. په کندز کې د خاور په نوم د یو خصوصي تلویزیون مسول اکمل رحماني ازادۍ رادیو ته وویل
اعلانات او بعض پروژې وي چې موږ خپل مصارف پوره کوو، اوس هغه شیان نشته. لکه خلکو کاروبار په ټپه ولاړ ده، نو هغه به اعلان ته شي ور. اوس هغه لګښتونه چې په موږ حساب شوي دي تقریبا لس یولس لکه روپۍ دي، او په فعلاً شرایط کې خو یولس زره موږ سره نه بوت کېږي، نو یولس لکه به لکه مې ورکوي. د له امله موږ ځان نیولیا بنن قلفورته لګي یا سبا
په یاد ولایت کې د سیمایزو رسنوی مسولان وای په خو دوی د یو شمیر دفترونو تعلیمی پروګرامونه د شزو ماشومانو د حقونو اړوند برنامه او د ټولګټو پروژو اعلانونه خبرول او له همدې لارې خپل لګښتونه پوره کول. خو اوس هغه ملاتړ کوونکي دفترونه نشته دي. په نوموړي ولایت کې د راډیو کو هندش په نوم د یوې خصوصي راډیو کارکوونکی احسان الله منګل وای
مخې د رسنیو وضعیت ډیر ښه و. نو په دې اخیرو کلونو کې نو یو څه وضعیتونه د مخکې په سیر باندې نه دي، نو یو څه ضعیفه شوي دي. کارمندان چې و پخواني به مو کارمندان زیات درلودل، هر یو ماشینه درلودل، فعلاً کارمندان مو ډیر کم شوي دي او ماشینه هم دوی نه لري.
په دغه ولایت کې د راډیو شبنم په نوم د یوې بلې خصوصي راډیو مدیر مسول شهبان هم ورته خبره کوي.
خاص ما از تمام نهادا و همچنان مسئولین
موږ له حکومت او رسنیو له ملاتړ کوونکو بنسټونو غوښتنه کوو چې له سیمایزو رسنیو سره همکاري وکړي ترڅو موږ په دوامدار توګه خپل نشرات جاری وساتو، ځکه اوس مهال سیمایزي رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
په کندز کې د شمال پونم دیوی چاپی رسنۍ د امتیاز څښتن اسلام الدین صاحب زاده وای نه یوازې دا چې سیمایزو رسنوی خپل فعالیتونه بند کړي، بلکې پر رسنوی محدودیتونه هم زیات شوي دي.
اما جواز خود لغوه کردیم بنابایی که
د مالی امکاناتو نشتوالی له امله موږ د خپل رسنۍ جواز لغوه کړ. کارکونکو ته مو ځواب ورکړ او دفتر مو تړلو، ځکه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شو. نور موږ کې دا توان نه و چې اخبار چاپ کړو. پر حکومت غږ کوو چې د رسنۍ ستونزو ته پاملرنه وکړي.
خو له دې وړاندې په شمال ختیځ زون کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مسول ویلی وو که د طالبانو سرپرست حکومت د سیمایزو رسنیو وضعیت ته پاملرنه ونه کړي، ښایي په شمال ختیځ زون کې پاتې فعال رسنۍ هم د اقتصادي ستونزو له امله خپل رسنیز فعالیتونه بند کړي. موږ غوښتل په دې اړه د کندز د اطلاعاتو فرهنګ د چارواکو نظر هم راواخلو. خو اړوند چارواکو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کابل یو شمیر اوسیدونکي په ښاري موټرو کې د موسیقي پر غږولو د لګیدلي بندیز په اړه بیلابیلې تجربې لري. یو شمیر ښاریان وایي د تلاشیو په ځینو پوستو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کسان د موټرو سیډیګان او د موسیقي ټایپونه ماتوي، خو ځینې نور بیا وایي چې په ځینو پوستو کې په دې اړه جدي پاملرنه نه کیږي او خلک پر موسیقی بندیز لپامه غورځوي. په دې اړه پام وکړئ د فریدې سیال راپورته.
د کابل ښار یو ټکسی چلوونکی نور الله وایي سره لدی چې د طالبانو د حکومت لخوا د موسیقي لغږولو او اوریدلو منع شوی، خو د ستړیا د کمولو لپاره په موټر کې موسیقي غږوي. هغه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ځواکونو سره خپل تجربه ازادي رادیو ته داسې وویل.
زما موټر یو یا دو ځله چک شوی و. د امر بالمعروف پولیسو زما موټر ودراوه او وی ویل تاسو په دې ټایپ کې څه اوري؟ موسیقي یا نات؟ ما وویل چې زه دیني مطالبه اورم. هغه څه ونه ویل. دوی یې نه ګوري چې راشي ټایپ یا راډیو چالان کړي.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف کسانو لخوا د سی ډي او نورو موسیقي ټایپونو د ماتولو شاهد و. هغه وایي
اکبر ماتیدم
کې یو ځل می ولیدل چې د امر بالمعروف ځواکونو په موټرو کې سیډي ماتې کړې، ټوټه ټوټه یې کړو پر سمکه یو ورسول.
له هزار ما شاهد بودم دیدم.
په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکو یعقوب وای چې لدی بندیز سره سره بیا هم خلک د غمر ته پام نه کوي.
په همدې وخت کې په ښار او بازار کې خلک موسیقي اوري. زنن په موټر کې وم او موسیقي چالانه وه. له چک پوینټ تیر شوم، هغوی ماته څه ونه ویل.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د شنبه په ورځ په یو خبره کړې لمی کې ویلي چې موټر چلوونکي باید په خپل موټرو کې موسیقي ونغږوي. په دغه لمی کې ویل شوې دي چې یاد وزارت د طالبانو د مشر مله هیبت الله خونزاده د سپارښتنې د عملي کولو په موخه چک پاینټونه جوړ کړي څو په موټرونو کې خلک موسیقي ونغږوي. په لمی کې اوس هم موټر چلوونکو ته امر شوی دی چې له حجاب او محرم پرته خزي ونه لیکدوي. طالبان موسیقي حرام غړي او پخای د خوخي او په محفلونو کې د موسیقي اوریدل غوګول منی کړي وو او د دوی کسانو پازینو ولایتونو کې د موسیقي وسایل ویجاړ کړي او د هنرمندانو په زورولو تورن شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان د طالبانو پر دې تګلارې نیوکه کوي او وايي په خپل ورځني ژوند او په ځانګړي ډول د خوخي او په محفلو کې د موسیقي اوریدل د دوی اساسي حق دی چې طالبان ورته پام نه کوي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د موسیقي پر اوریدو بندیز لګولی و او د روان کال په اګست میاشت کې اعلان وکړ چې د دغه وزارت محتسبانو په بدخشان کې له موټر څخه لزګونه کسټونه، میموري کارتونه او فلشونه راټول کړي دي. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې خلکو دغه وسایل موټر کې د موسیقي اوریدلو لپاره کارول. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنۍ سره ډېر محدودیتونه وضع کړل چې په ډېر مواردو کې افغانان له خپل ازادۍ او بنسټیزو حقونو به برخې کړل.
ل خبرونو ور اخوا
اوس هم قدر منوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکته نوړندې کیږي چې فريد سیال چمتو کړي.
د رسنیو د څاري ویدارې د پاکستان له حکومت غوښتنې دي چې شاوخوا 200 افغان خبريالان چې په دغه هیواد کې میشتي له دې هیواد ونه پاسي. د خبره د ایشورر پریس په هغه راپور کې شوې ده چې میل آنلاین برېټانوي ورسپانې خبر کړی دی. په مطلب کې راغلي دي چې دغه خبريالان وقته د طالبانو له سندو او له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته پاکستان ته تللي دي. وړاندې لولو چې د بيپولي خبريالانو سازمان د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې اسلام آباد په دې ستو کې ل یو میاشتنی ضربل اجل وروسته د 1.1 میلیونو افغان کډوالو په ګډون د ناقانونه کډوالو د استولو بهیر پیل کړی دی. دا د سازمان د اعلامیې لمخې چې مرکزی دفتر په پاریس کې دی، یو شمیر دغه خبريالان د پاکستاني پولیسو لخوا زورول کیږي، بډې ترې اخیستل کیږي، بی دلیل نیول کیږي او د خپل کورونو د خاوندانو تر فشار لاندې دي. د میل آنلاین په مطلب کې راغلی په تیرو څو ورځو کې شاوخوا 200,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوې دي چې په دوی کې داسې کسان هم شته چې له څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کاوه. زینو دغه کډوالو ویلي دي چې دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري سره ځکه نوم لیکنه نه ده کړې چې دوی فکر نه کاوه چې په دومره لنډ وخت کې له پاکستانه د وتلو امر به ورته وشي. ډیپلوماټ مجلې د یوې مقالې په سرلیک کې لیکي لویدیز کولای شي د منځنۍ آسیا له لارې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. خبرونه وړاندې لیکي تیر میاشت اولګ مخکې لدی چې په افغانستان کې سخ ژمی پیل شي، د دې هیواد لویدیز څو بې ساري وژونکو زلزلې ولړزو چې لامل یې تر 2000 ډیر کسان وژل شول. د پیښې د دې هیواد په ګویو بل اضافي بار جوړ کړ چرته چې 50% خلک په فقر کې ژوند کوي. د مجلې پټو کاروپای ټولنی او ملګرو ملتونو په چټکی سره عمل وکړ او د دغه زلزله زپلو سره لازمې مرستې وکړي، خو افغانستان اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. ډیپلوماټ لیکي د افغانستان له ثبات سره د لیوالتیا سربیره له دغه هیواد سره بشري مرستې مخ په کمیدو دي. سخت بندیزونه هغه بشري ناورین لا پسې زیاتوي چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي او هغوی مرستو ته اړتیا لري. مجله وړاندې لیکي اکثره لویدیځو حکومتونو چې له افغانستانه په زرګونو کیلومتره لرې پراته دي، دا مهمه مسله چې څنګه د طالبانو له حکومت سره تعامل لري زندولې ده. خو د افغانستان ګوندې هیوادونه لکه ازبکستان او ترکمنستان چې د دې هیواد لپی خو په مستقیم ډول اغیزمن دي، د همدې حقیقت پر بنسټ له طالبانو سره دوارخي زیړې کې ټینګې کړې دي. د ډیپلوماټ په وینا دا د ګوندې او اول ویدیځو په ګټه ده چې د افغانستان له اوسنۍ واکمنو سره د تاوتریخوالي د خبرې او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لوپلو ورخوا د توریزم د مخنیوي او د بنسټیزو ستونزو د هواري او د بشري حقوقو د هغې ډلې د خوځو انجونو د حقوقو په اړه خبري وکړي. خو په تیر دوه کلونو کې لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلې دي، د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د خوځو انجونو په ګډون د بشري حقوقو رعایت او همدارنګه د ټول شموله حکومت جوړخ رامنځته کول له طالبانو څخه د نړیوال ټولنې له مهمو غوښتنو څخه دي.
د دې خبري مجلې پای ته یوازې څو دقیقې پاتې دي. د خبرونه په پای کې د هغو کډوالو غږیز پیغامونه خبريږي چې تازه له پاکستانه هیواد ته راستنه شوي، خو له هغه مخکې یو رسنی راپور له پاکستانه یو شمیر راستنه شوي کډوال د مرستو د ویش له بهیر نه شکایت کوي. دوی وایي چې خوراکي توکي ورکړل شوی خو ځینې نور بیا وایي تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوی او یا هم لږې نغدي پیسې ترلاسه کړې دي.
له پاکستان څخه راستنی شوی ځینې کورنۍ ټینګار کوي چې د خوراکي توکو او لومړنۍ مرستو تر څنګ باید د سرپناه په برخه کې د دوی لپاره چمتووالی ونیول شي. د وینه کسیزې کورنۍ مشر درې اویا کلن خواجه محمد چې له تورخم څخه کابل ته راغلی ازادي راډیو ته وویل چې یو څه خوراکي توکي ورکړل شوي خو بسنه نه کوي. په ننګرهار ولایت کې د یوې بلې راستنې شوې کورنۍ یو غړي زرین ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل هیواد ته د ننوتو پر مهال ورته یوازې لسزره افغانۍ ورکړل شوې. یو بل راستون شوی افغان کډوال امین انصاري چې دا مهال په کابل کې ژوند کوي ازادي راډیو ته د راستنېدونکو د مرستو د ویش د بهیر په اړه وویل
موږ په تورخم کې درې یاد څلور شپې تیرې کړې ترڅو موږ د مرستې له کارتونو برخمن شو. زما د ترور زوی خپل کار ترلاسه کړ. کله چې هغې د سیسیلو سړک ته د مرستې کارت یوړل ورته یې وویل چې تاسو کارتونه دلته پرېږدئ موږ بیا تاسو ته زنګ در وهو ښایي پنځه یا شپږ ورځې وروسته مرسته وشي.
هغه وویل چې اوس د یوه ملګري په کور کې ژوند کوي او د خوړو اغوستلو او ژوند کولو لپاره څه نه لري. خو د غور استنه شویو کډوالو دا ونه ویل چې د چا له خوا دوی ته د مرستو د ویش کارتونه او نغدي مرستې او خوراکي توکي ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت په ګډون خیریه بنسټونو سوداګرو او نړیوالو مؤسسو ټولو له دغو راستنېدونکو سره د مرستې لپاره لاسونه یو کړي او هر یو یې په بېلابېلو برخو کې د مرستو رسولو خبر ورکړی. په دې وروستیو کې د قمر په نوم یوې خیریه بنسټ ویلي چې د کډوالو په یوه کمپ کې له پاکستانه د راستنه شویو کډوالو لپاره اویا کورونه جوړوي. محمد الماس مومن چې په افغانستان کې د دې بنسټ د مرستو مسؤول دی ازادي راډیو ته وویل
تقریبا اویا کورونه جوړوو چې هغه کورونه به هغه خلکو ته ورکول کیږي چې کم د پاکستان هیواد څخه تورخم ته راوړي او دلته د افغانستان کې فلحال آبادی نه لري یعنی کورونه جوړ نه لري. تر څو پورې دی په خپلو ولایتو کې کورونه ځان ته جوړوي هغه ترتیب او تنظیم کوي تر هغې به انشاءالله د خرګوټي کې وي.
بل پلو د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت رسمي ویب پاڼې د کډوالو چارو د عالي کمیسیون د مسؤلینو په حواله ویلي چې د دغه کمیسیون بیلابیلې کمیټې د تورخم او سپین بولک په دروازو کې راستنیدونکو ته د خوراکي توکو په ګډون بیلابیل خدمات او مرستې رسوي. یاد کمیسیون دا هم ویلي چې له سبت او بایومیټریک وروسته به راستن شوي د نورو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا یونیسیار او د کډوالۍ سازمان یا IOM ته معرفي شي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تر دې مخکې په خپله ایکس پاڼې کې ویلي وو چې راستنه شوي کډوال به د څو ورځو لپاره په جوړ شوي کمپ کې ساتل کیږي او بیا به خپلو ولایتونو ته استول کیږي. د طالبانو حکومت دغه راز د بیرته ستنیدونکو د ستونزو د هواري لپاره د ولایتي کمیټو د جوړولو خبر هم ورکړی دی. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر لخوا د دوشنبې په ورځ رسنیو ته د ورکړل شویو شمیرو له مخې له پاکستان څخه د راستنیدونکو شمیر څه باندې 300 زرو ته رسیدلی خو د پاکستان موقت حکومت اعلان کړی چې په لومړي پړاو کې به دغه شمیر نور هم زیات شي. له 1.1 میلیونو څخه زیات بی اسناد افغان کډوال به له دغه هیواده وباسي.
تاسو لا پیغامونو
خاوري میرزا جان راغلو کارخانو نه او يم د اس کې میله ده ده بالا او کارخانو کې مخړه او ګوستو موټر را پسې دی او را بار مکه په شروع ځل مې راوي د پاکستان عسكر پولیس ساتي روان یو आले او بس د پدری کړو نور به سر مات نوستا خورو را سیاسري ګورې نه دا سیاسري دا وانان ګر ټول دا رزق والا ورکه دې رزق هم دا لازم ورته او نورم کورم روان دی کله مم روان دی ورسوم ګډ ورټ پراته یو نور دا لا کار نه مونږ داغه وختونه لرم چې موږ سره کومک وکړه موږ لا کور راکه کور نه راکه چې خپل زلیز کور سره جوړ کاني بس داغه وختونه څنګه لرو.
دمانو د محمد اساق لګوز لاور نه راول او زوم افغانستان ال د تنګول د بنول کول لاور کې لګ پر خودو وینه مونږه ايدي کارت کار کدار خرګه نو مسئله به ویل تا چا سي کرایه باندې کور ورګو غنګ مونږ تیرا کړو کور کرایه باندې او ته به ورته لګدا بونه شړي ل کور نه بس مونږ تلار او بلسان ورته ویلی و چې دوه مونږ به شړو مونږ به نه پر خودو یو جیدم او ول تر مونږ خپل زما کړه کورم خیر نه جوړ زما کوم غټه خوشاله خپل کلی دروانه خپل غدروانه وطن دروانه
قابل شعور
واکند بس کې سلور کالم دیر کو نور مجبور کور په ګران وسو دل د خپل بلاره مریضو ها پا کور اس نور کورم په ګرا باندې سو هغه جنو شول نور کاټ ماټو سره نو به ترالو بارم کورالو ها زیاته و شول و نشو ولا خپه دي ټول خپه دي
رالو د چونګینا بورډ ناصر باغ روډ نه او نوم می ده زارت ګل بر افغانستان ته رواني او مونږ ته نه سولیت لاره کې سره سو پر می لا شوې ده نه تشه بس بچیم تعلیم نو کول او دل تم روزګار او روزګار م زه شل کول پر روزګار غم هم د سیم پر خو دو مونږ ته نور کار کو روټه په خولو والے درزا ګروډ باندې دکان می و پاتې شو بس وسه خبرو ده نه وسم برابرې کو او کوسې نه هم د سیم روزګاری ده نه بیروزګاری ده ګرځوبا نو د لاریو مشکلات په اډکه او بس د کانتینر والا سمو پینځه کم یو لګ باندې نیولې ده او بس ان شاء الله بر رواني ده خیرانو
ستاسی پیغام ستاسی نظر.